ازادي راډیو اوري په لیدې سات خبرونه کوو. د کندهار په خورابک ولسوالۍ کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته رامنځته شوې ده. سیمه ییزې سرچینې وایي دا نښته بیګا نږدې 10 بجې پیل شوه او تر سهاره دوام وکړ. د کندهار یو شمېر سیمه ییزو خبریالانو ازادي راډیو ته وویل چارواکو ورته تایید کړی چې په دې نښتو کې پاکستاني لوري ته مرګ ژوبله اړولې خو کره شمېرې نه دی ښودلی. دغو خبریالانو وویل له کندهاره کرښې ته استول شوي زرګونه طالب ځواکونه لا هم بېرته نه دي راستانه شوي او چارواکو وویلي چې وضعیت لا هم ترنګلی دی. په رسمي ډول کابل او اسلام آباد تر اوسه د دې تازه نښتو په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د دوشنبې پر ورځ د طالبانو د حکومت چلند متضاد وبالوي ویل چې له یوې خوا هغوی ګواښونه کوي او له بلې خوا د خبرو غوښتنه کوي. آصف دا انتقاد وروسته له هغې وکړ چې د دواړو هېوادونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې نښتې وشوې. نوموړي له جیو نیوز ټلویزیون سره په خبرو کې د پاکستان او افغانستان د وروستیو ترنګلتیاو په تړاو په هند کې د طالبانو د باندنیو چارو د وزیر امیر خان متقي څرګندونو ته اشاره وکړه. متقي ویلي وو چې پاکستان د افغانستان پر ملکي سیمو بریدونه کړي دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت طالبان وغوښتل چې د پاکستان د کورنیو چارو په اړه له څرګندونو ډډه وکړي. د خبرداری وروسته له هغه ورکړل شو چې د حکومت ویان زبی الله مجاهد د تحریک لبیک پاکستان د لاریونونو په اړه څرګندونې وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان ویل موږ د طالبانو د رژیم د ویان وروستۍ څرګندونې چې د پاکستان د کورنیو چارو په اړه شوي په دقت څارلې. هغه زیاته کړه موږ په کلکه سپارښتنه کوو چې د افغانستان ویان د خپل هیواد اړوند مسایلو ته لومړیتوب ورکړي او له هغو موضوعاتو څخه د ډډه وکړي چې د ده له صلاحیته بهر دي. پرون په لاهور کې د پنجاب د پولیسو په وینا د تحریک لبیک پاکستان ټی ایل پی له پلویانو سره د دوی په نښتو کې یو سرتیری او د دې تحریک درې غړي وژل شوي دي. د طالبانو حکومت په دې پېښه خواشیني ښکاره کړې او ویلي دي چې د پاکستان د پوځ لخوا په دغو مظاهره چانو مخامخ ډزې او بریدونه شوي دي. راتلونکې اونۍ د افغانستان د ختیځ په کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې د پولیو پر ضد د واکسیناسیون کمپاین پیلېږي. له پولیو څخه آزاد افغانستان د سه‌شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د پولیو پر ضد واکسین نوی پړاو به راتلونکې اونۍ د تل یا میزان میاشتې په 6 د دې ولایتونو په بېلابېلو ولسوالیو کې پیل شي. له پولیو څخه آزاد افغانستان په یوه خبر پڼه کې ویلي د دې کمپاین په ترڅ کې به تر 5 کلونو کشره لسګونو زره ماشومان واکسین شي. د واکسین دا لړۍ به هم د ستنې له لارې تزریقي او هم د خولې له لارې د تاسکی دواړه ډولونه ولري تر څو د ماشومانو معافیت د پولیو وایرس په وړاندې پیاوړی شي. په افغانستان او پاکستان کې لا هم د پولیو وایرس له منځه نه دی تللی. د فیاض خان په نوم یو افغان نن په بریتانیا کې په 15 کاله بند محکوم شو. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې نوموړي د ټیک ټاک په یو ویډیو کې د بریتانیا د ریفورم یو کې مشر نایجل فراش ته د مرګ ګواښ کړی و. دغه ویډیو د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې خپره شوې وه چې پکې فیاض خان د وسلې د ډزو حرکات پر لاس ښودل او د هغه پر مخ د ټوپک انځور رسم شوی و. نایجل فراج محکمې ته ویلي چې د خان له ګواښ څخه په رښتیا اندېښمن شوی او دغه ویډیو یې ډارونکې بللې ده. قاضي کارن سټین فیاض خان په 15 کاله بند محکوم کړ او هغه بریتانیا ته د غیر قانوني داخلېدو د هڅې په تور هم مجرم وباله. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په غزه کې د وژل شوو یرغملو د جسدونو سپارل ممکن ورځې یا اونۍ وخت ونیسي. د سره صلیب نړیواله کمیټې ویان کریسټن کارډون د سه‌شنبې په ورځ په جنیوا کې وویل په غزه کې د ودانیو او تاسیساتو ویجاړېدو ته په پام ځینې وختونه د پاتې شونو موندل ګران وي. کارډون وویل څرګندې نښې نښانې شته چې دا ممکن ډېر وخت ونیسي ځکه چې په غزه کې د انسانانو د پاتې شونو موندل چې ممکن تر نړېدلې ودانیو او کنډوالو لاندې وي ستونزمن وي. هغه دا هم وویل چې له دې هم انکار نشي کېدی چې ښایي ځینې جسدونه به هیڅکله ونه موندل شي. د حماس او اسرائیل ترمنځ د شوې موافقې له مخې حماس باید د ټولو یرغمل شوو جسدونه اسرائیل ته وسپاري. د سره صلیب نړیواله کمیټه په خپله د یرغمل شوو د جسدونو په موندلو کې رول نه لري خو حماس د همدې بشري سازمان له لارې د تېرې دوشنبې په ورځ د 28 وژل شوو یرغمل شوو له ډلې د 4 جسدونه اسرائیل ته وسپارل. خبرونه مولا زادی رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم لوستلی شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې. شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ د غرض ازادي رادیو په نورو ټولنیزو شبکو کې هم خبرونه موندلی شي. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د پانګونې او سوداګرۍ خونه وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې ټولې دروازې تړل شوي او خلک او سوداګري له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي.
جدی ستونزه ده، واقعیت مشکلات دي، هم پاکستان ته تاوان دي هم افغانستان ته تاوان دي. نو ټولې لارې بندې دي، پنځه لارې بندې دي.
په پاکستان کې میشتي او شمېر افغان کډوال بیا وایي چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له وروستیو نښتو وروسته په هغه هېواد کې پر دوی فشارونه لا زیات شوي دي. په خوست کې د کرکټ مینوال وایي چې باید په دې ولایت کې د کرکټ معیاري سټډیمونه جوړ شي.
داسې هډمۍ باید نور هم ډېرې شي ترڅو لوبغاړي وکولی شي په اسانۍ سره خپل تمرینات جاري وساتي.
پرون د اکتوبر 14 د طبیعي پیښو د خطر د کمولو نړیواله ورځ ده. په دې پلمه مو په یو تفصیلي راپور کې دې ته کتنه کړې چې آیا په افغانستان کې د طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې هغه څه چې لازمه ده لازم ترتیبات نیول کېږي که نه.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
تازه د خبرونې لمړی موضوع ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د ټولو دروازو له تړل کېدو وروسته د افغانستان د پانګونې او سوداګرۍ خونه وایي اوس مهال دواړو لورو ته سلګونو په سوداګریزو توکو بار موټر بند دي. د دې خونې مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې د موټرو د درېدو له امله هره ورځ سوداګرو ته لکونه ډالر زیان اوړي. په عین حال کې دواړو لورو ته یو شمېر سوداګر هم وایي د لارو بندېدو زیانمن کړي او که وضعیت همداسې دوام وکړي د دواړو غاړو په ځانګړي ډول د افغانستان په بازارونو به منفي اغېز وکړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د اکتوبر په 11 سخت نښتې وشوې چې له امله دواړو هېوادونو ترمنځ ټولې لارې وتړل شوې.
د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر نښتو وروسته نن د درېمې ورځې لپاره هم د دواړو هېوادونو ترمنځ ټولې دروازې د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې دي. تورخم، سپین بولدک، چمن، انګورډه، غلام خان او د غراس خرلاسي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې هغه 15 دروازې دي چې د دواړو لوریو ترمنځ د سوداګرۍ، ترانزیت او مسافرو د تګ راتګ لپاره کارول کېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د لارو د تړل کېدلو له امله اوس مهال دواړو لوریو ته سلګونه په سوداګریزو توکو بار لارې بندې پاتې. د دې خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان لوکوزي سه شنبه د اکتوبر 14 ازادي راډیو ته وویل که څه هم دوی په کابل کې د پاکستان له سفارت سره د دغه لارو د خلاصېدو په خاطر ناسته کړې خو په خبره یې کومه هیله نه تر سترګو کېږي.
نو جدي ستونزه ده، واقعیت مشکلات دي، هم پاکستان ته تاوان دي هم افغانستان ته تاوان دي. نو ټولې لارې بندې دي، 15 لارې بندې دي. تر اوسه پورې داسې روښنایي نه معلومیږي. امخته تجارانو سره موږ خبرې کړې دي، هغوی هم په دې باور دي چې دا لار باید خلاصه شي د پاکستان نه. او دلته هم تلاش دا دی، اما مسله د اقتصادي وزارت خانو په لاس کې نه ده، ټوله د نظامي او پوځي وزارت خانو په لاس کې ده.
نوموړي دا هم ویل چې اوس مهال په سوداګریزو توکو بار لاریو د درېدلو له امله د دواړو لوریو سوداګرو ته هر ورځ لکونه ډالر زیان رسیږي. هغه دا هم ویل چې که د لارو تړل کېدل اونۍ او میاشتو ته رسیږي نو د دواړو لوریو په ځانګړي ډول د افغانستان په بازارونو به منفي اغېز وکړي. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان یو شمېر سوداګر هم وایي د لارو د تړل کېدلو له امله سوداګري په ټپه ولاړه ده او دوی ته زیانونه رسیدلي. د تازه میوې یو افغان سوداګر شیر محمد شیرزاد سه شنبه د اکتوبر 14 ازادي راډیو ته وویل
دغه لارې او دغه جنګونو په اساس باندې ټول تاوان او ټول خساره شده. عام خلک یې ګوري، دهقان یې ګوري، تجار یې ګوري. دا اوس زموږ تجارانو میوه بار موټرې په سرحدي دروازو کې په تجارتي دروازو کې ولاړ دي. د تګ اجازه ورته نشته ځکه ټول دروازې تړل شوي دي. زمونږ کوم میوې، تازه میوې چې دي دا ورستې شوي او یا یو برخه د خرابېدو په حال کې دي او ځینې ډېرې برخې خرابې دي.
دی وایي اوس مهال چې د افغانستان د تازه میوې په ځانګړي ډول انګورو، مڼو او انارو سیزن دی خو د لارو د بندېدلو له امله به دوی ته ستر زیانونه ورسیږي. نوموړي دغه راز ادعا وکړه چې پاکستان هر کال په یوه بله پلمه د افغانستان د تازه میوې د رسېدو پر مهال لارې بندوي او دوی ته پراخه مالی زیانونه اړوي. د کرښې بلې غاړې ته د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي او سوداګر چنې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم دوی د دې ایالت له مسؤلینو سره د دروازو د خلاصېدو په اړه خبرې کړي خو په وینا یې ورته ویل شوي چې لارې د پوز له لوري تړل شوي او دوی د خلاصېدو صلاحیت نه لري.
لاره بنده ده، دوانو طرف ته بارډر بند دی او زمونږ مالونه ولاړ دي دې غاړې ته او هغې غاړې ته او عوامو ته ډېر غټ تکلیف دی په دې وجه باندې او البته نقصان دی. د چارواکو مشران دي دوی چې په دې کې زمونږ هیڅ واک نشته دی. دا ټول کار چې دی د فوج نه خراب شوی دی، مطلب فوج دوانو غاړه ته دی غاړه تم او هغه غاړه تم فوج لار بند کړی دا اصلا
دا په اصل کې د غیر رسمي شمیرو لمخ د افغانستان او پاکستان ترمن هر ورځ له 1500 تر 2000 سوداګریزي لارې تګ راتګ کوي په دې کې افغانستان او پاکستان او د غرض منځنۍ اسیا ته صادرات او واردات کیږي د افغانستان او پاکستان ترمن د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون ټول لارې د اکتوبر په 11مه د ډیورن کرخي په اوږدو کې تر سخت نخته وروسته وتړل شوې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمن په دې نخته کې چې څو ساعته دوام وکړ دواړو لوري یو بل ته د درنی مرګ ژوبلې داړولو اداوي هم کړي د پاکستان د پوز مطبوعاتي څانګې د اکتوبر په 12مه په دې جګړه کې د خپل درویش عسکر وژل کېدل او د غراز د 29 نورو ټپي کېدل تایید کړل او د طالبان ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې په دې نښتو کې نه طالبان وژل شوي او نږدې 13 نور ټپیان شوي مجاهد د اکتوبر په 12مه یو خبري کانفرنس ته په خبرو کې دا بریدونه انتقامي وبلل زیاته کړه چې دوی پیل کړي وو او د شپې 12 بجې د سعودي عربستان او قطر په غوښتنه ودرول د نښتې وروسته تر هغې وشو چې د طالبان حکومت د دفاع وزارت د اکتوبر په 12مه وویل چې پاکستان د اکتوبر په 9مه د شپې وخته د افغانستان هوایی حریم نقص کړي په دې اړه دغه وزارت په بیان کې راغلی و چې یو ځل بیا پاکستان د افغانستان هوایی حریم نقص کړي ډیورن کرخې ته څیرمه د پکتیکا په مرغۍ ساحه کې په یو ملکی بازار بمبار کړي او د کابل پلازمینه قلمروي هم نقص کړ دا د افغانستان او پاکستان په تاریخ کې یو بیساری له تشدد ډک او کرغیړن اقدام دی د پاکستان حکومت په دې اړه رسمي سند ویلي خو یو شمېر پاکستانی رسنۍ راپور ورکړی چې دا هوایي بریدونه د دې هیواد د هوایي ځواک لخوا د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د یو شمېر مهمو مشرانو د وژل کېدو په هدف شوي وو
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
به هم د افغانستان په مسایلو کې تم کیږو په پاکستان کې میشتي او شمیر افغان کډوال وایي چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له وروستو نښتو وروسته په هغه هیواد کې پر دوی فشارونه لا زیات شوي دي یو شمیر دغو کډوالو ازادي راډیو ته وویل که څه هم له وړاندې په دې هیواد کې له دوی له ګڼو ستونزو سره مخ خو د وروستیو نښتو وروسته وضعیت د دوی په هغه هیواد کې لا بدتره شوی دی دوی وایي د پاکستان حکومت د کورونو خاوندانو ته خبرداری ورکړی چې بې ویزې افغانان له خپلو کورونو وباسي داسې مهال چې دلته میشت ډیری افغانان د پاکستان له لوري د ویزې د تمدید د بندېدو له امله اوس مهال بې ویزې دي نور په دې رپورټ کې
رحیم الله چې د تیر جمهوری نظام پر مهال په افغانستان کې د وسلوال پوځ غړی او د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست د طالبانو واک ته له رسیدو وروسته د امنیتي ګواښونو له امله د پاکستان راولپنډۍ ته کډوال شو نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د وروستیو نښتو نه وروسته په پاکستان کې د دوی لپاره ژوند سخت شوی او تازه د کورونو خاوندانو ته خبرداری ورکول شوی چې بې اسناد افغانان باید له کورونو وویستل شي په ټولنیزو رسنیو کې په یو شمېر ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د پاکستان په کویټي ښار کې پولیس افغان کډوال نیسي او لوی موټرو ته پورته کوي د کویټي په هزاره ټاون کې میشته افغانه طیبه حسینی وایي د لارو په اوږدو کې کورونو او وان دوکانونو کې د افغانانو نیول روان دي
ما فعلاً از کویته هزاره ټاون هم کلام هستم د اینجا شرایط بسیار خراب است وضعیت اصلا خوب نیست چیزی که در تصویر نشان میتن یا ویدیوهایی که در صفحات اجتماعی نشر شده شرایط وضعیت از او بدتر است خودم شخصا در بیرون از خانه کار داشتم بیرون رفته بودم در وقت برگشت دیدم که تمامی راه ها را مسدود کرده بودن هر اون کسی که میگذشت اونها را میگرفتن و دانه به دانه دکانا را چک میکنن در خانه ها میدراین و تمام کسا اسناد و مدارک و چیزا میخواین دیگه شرایط بسیار دشوار است
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې زرګونه میشت افغانان د دې هیواد د حکومت له لوري د ویزو د تمدید د بندیدلو له امله اوسمهال بې ویزې دي دغه کډوال د پاکستان له حکومت او ملګرو ملتونو غواړي چې د کډوالو د نیولو لړۍ ودروي او دوی د ویزو د تمدید لپاره اقدام وکړي د اندېښنې په داسې حال کې ده چې د روان اکتوبر په 11مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې شوې. دا نښتې د پاکستان له لوري د کابل د هوایي حریم د نقص او په پکتیکا کې د هوایي بریدونو وروسته وشوې چې دواړه لوري یو بل ته د درنې مرژوبلې د اړولو ادارې هم کوي. د طالبانو حکومت وایي زبیح الله مجاهد دا نښتې انتقامي بریدونه بللي. له دې پیښو وروسته پاکستاني چارواکو یو وار بیا ګواښ کړی چې افغان کډوال باید له دې هېواده وویستل شي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د اکتوبر په 12مه د شپې ناوخته په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې له افغانستان سره حالاتو کې بدلون راغلی او باید په پاکستان کې د افغان کډوالو حضور پای ته ورسول شي. دغه راز پرون دوشنبه د اکتوبر 14مه د پاکستان د حکومت له لوري په یو خپور شوي لیک کې چې یوه کاپي ازادي راډیو هم ترلاسه کړې. د دې هېواد په بېلابېلو برخو کې د افغان کډوالو د لسو کمپونو د تړلو خبره شوې او وړاندې پکې راغلي چې د دوی غیر منقول ملکیتونه هم باید د پاکستان حکومت ته وسپارل شي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم یو شمېر ستونزې مني خو وایي دغه ستونزې له وړاندې هم موجودې وي. د دې شورا مشر میوند عالمي افغان ازادي راډیو ته وویل دا وایي د ټولو ستونزو له یوې میاشتې دوام درلود او اوس هم روانې دي. په اصل کې دوه اصلي ستونزې شته، یو دا چې د ویزې موده نه غځول کېږي او بل دا چې پولیس راځي او افغانان نشي. د راپورونو له مخې اوس مهال په پاکستان کې شاوخوا 4 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي. په دوی کې زرګونه هغه کسان هم شته چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د امنیتي ګواښونو، سیاسي ستونزو او یو شمېر نورو دلایلو له امله دغه هېواد ته تللي، خو اوس په دې هېواد کې د جبري ډیپورټ له ګواښ سره مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیچسیار ویلي یوازې د 2015 کال د سپتمبر تر پایه پورې له 2 میلیونه ډېر افغان کډوال له ایران او پاکستان خپل هېواد ته ستانه شوي چې په کور دننه یې په شته سرچینو سخت فشار راوستی دی.
لا خبرونو ور اخوا
په خوست کې د کرکټ لوبغاړي وای چې دوی ته د پدې ولایت کې د کرکټ د معیاري او مسلکي زده کړو زمینی برابر شي. دوی د غراز وای ځای د سیم پسمه کې ځوانان کرکټ ډیر خوښوي، خو د کرکټ شته اکاډمي او د لوبو میدانونو تر اړتیا لګ دي. بلورته د کرکټ بورډ مسولین وای په خوست کې د لوبې پراختیا او د لوبغاړو د تمرینونو لپاره د اسانتیاو برابرولو ته دوی ډیر پام اړولی دی. نور حال د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال نجیب الله خیل په رپورټ کې
په خوست کې د کرکټ لوبې لوبغاړي له اړوند ادارو او ځایي پانګوالو غوښتنه کوي چې د دې ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې دوی لپاره د مسلکي کرکټ د زده کړو مجهز اکاډمۍ او معیاري لوبغاړي جوړ شي. دوی یاد سرګندونې د خوست شیخ زاید ورزشي کمپلیکس کې د یو خصوصي بنسټ لخوا د کرکټ د وینوي اکاډمۍ د پرانیستې پر مهال وکړي. یو تن لوبغاړي وکیل زدران مشال روري ته وویل
داسې اکاډمۍ باید نور هم ډېرې شي تر څو لوبغاړي وکولی شي په اسانۍ سره خپل تمرینات جاري وساتي. په خوست ولایت کې د لوبغاړي نشتون دغه کمی ډېر احساسېږي. باید معیاري لوبغاړي جوړ شي تر څو د لوبغاړو لپاره د لوبو زمینه برابره شي او ښه لوبې ترسره کړي.
د کرکټ ځوان لوبغاړي او تنکي زلمیان چې د لوبې سره مینه لري وایي په کوڅو، کلي او بانډو کې په ډېره موده کې هم هغه مهارتونه نه زده کېږي کوم چې په مسلکي مرکزونو کې په لږه موده کې ترلاسه کېږي. یو بل تن لوبغاړي محمد زبیر وویل
غوره روزونکی یا کوچ سټاپ دا زمونږ لپاره ډېر مهم رول لوبولی شي. یعنی زمونږ لپاره دغه ډېر ښه دی کوچ تر څو هلته موږ ته دا مسلکي کرکټ را زده کړي. نو کوچ زمونږ لپاره ډېر ښه دی. سټاپ کوچ زمونږی موږ سره ښه پرفارمنس موږ کولای شو.
خوستی لوبغاړي زیاتوي د دې ولایت آب و هوا د کال په ټولو موسمونو کې لوبو لپاره مناسبه ده، نو د نورو ولایتونو د لوبغاړو د تمرینونو لپاره هم باید دلته اسانتیاوې برابرې شي. یو بل تن لوبغاړي رشید پکتین وویل
ټول کال کرکټ د خوست کې څلور فصله کرکټ ده، نو مخکې به لوبغاړي د نورو ولایتونو تر تلل په ځمه کې، نو په یو سره که چېرته اوس راستي هم نو خوست میش لوبغاړو ته دومره غم نه کوي، مشکل نه جوړي، ځکه کډمۍ زیاتېږي او تمرین هم هغه مخکې رقم ته روان یم.
په خوست کې د سپورت په بېلابېلو برخو کې یوه مهمه ستونزه هغه په رسمي ساعتونو کې تمرینونه دي چې د ځوانو ورزشکارانو د زده کړو او نورو ورځنیو چارو وخت پرې لګېږي، خو مسؤلین وایي په نویو اکاډمیو کې دې اړتیاو ته پام شوی. د کرکټ بورډ ځایي ویان اکبر سمون وویل
زموږ ډېری خوستوال د شپې لخوا له لوبو کولو سره بلد نه دي. کله چې دوی دلته د شپې تمرین ترسره کړي دوی کولی شي د هېواد په مختلفو ولایتونو کې د شپې لوبې پیل شوي دي، کولی به شي هلته په اسانۍ سره د شپې هم لوبي تر سره کی او هیڅ نول ستونز سره مخ مخ کیګنه.
یاد دیوی په خوست کې د نور پونوم د کرکټ د نوی اکاډمۍ سربیره څلور نور نسبتا خیا او معیاري اکاډمۍ په رحمت ولی مسرور کرکټ ملي لوبغالي، د مجیب الرحمن کرکټ په اکاډمۍ، د پښتونستان پارک او مس عینک لوبغالي او امانی لوبغالي سره جوخ محمد خان کرکټ اکاډمۍ په خوست ښار کې فعالیت لري. خو دا ځل د خوستۍ لوبغاړو ډېر ټینګار دوی لپاره په مرکز او ولسوالیو کې د کرکټ د معیاري لوبغالو د جوړولو پر اړتیا وو.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی، مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسول.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر له دې ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
پرون د اکتوبر د 13 د طبیعي پیښو د خطر د کمولو نړیواله ورځ وه. افغانستان هماغه هیواد دی چې په وروستیو کلونو کې له ډیرو طبیعي پیښو سره مخ شوی. په دې هیواد کې د طبیعي پیښو یو شمېر قربانیان وایي په دا ډول پیښو کې ورته درانه زیان رسیدلي، خو هغه څه چې لازمه ده ورسره مرستې نه دي شوي. دوی وایي اوس چې ژمی را روان دی دوی لا ډېرو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکی نعمت الله چې د تیرې اګست په 1 د مرګونې زلزلې له امله سخت زیانمن شو، هغه وایي میرمنه او دوه ماشومان په دې زلزله کې مړه او کور یې ونړید او اوسمهال د خپلې پاتې کورنۍ سره تر خیمې لاندې ژوند کوي.
کور مې ټول ونړید، یو مې پکې کور والا شهید شوله، زوی مې شهید شو، یو مې لور شهید شوله. زما د ټولو هر چا نه ده هیله ده چې موږ سره مرسته وکړي. ژمی را روان دی، موږ ته د کور د جوړونې یو زمینه برابره کوي. ستونزې مشکلات دي او موږ ورسره مشتو ګریوان دي.
په ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې له دې مرګونې زلزلې وړاندې په وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر نورو برخو کې هم ګڼو طبیعي آفتونو بې شمېره کسان اغېزمن کړي. د بغلان یو اوسیدونکی دوست محمد چې د دې ولایت د بورکی ولسوالۍ اوسیدونکی دی او د تیر کال سیلابونو له امله ورته زیانونه رسیدلي ازادي راډیو ته وویل. دیوای زموږ په سیمه کې سیلابونو ټول خلکو ته ګڼ زیانونه واړول. زموږ په کلي کې 13 کورنۍ اوسېدي، د ټولو کورونه یې ونړول او زموږ توکي او لوښي هم له ځان سره یوړل. په دې سیلابونو کې و کسان هم شهیدان شول. زموږ د کورنۍ په ګډون ټول کلی سخت زیانمن شو او اوس ټول له جدي ستونزو سره مخ یو. موږ سره لازمې مرستې نه دي شوي. اوسمهال آن د څښلو اوبه نه لرو او یو بایلر په 200 افغانیو اخلو. دا په داسې حال کې ده چې نن دوشنبه د اکتوبر 13 د ناورین د خطر کمولو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په دې اړه ویلي د اقلیمي بدلون د پراختیا د مخنیوي په اړه د کمزورو پریکړو له امله د طبي پیښو په زیانونو کې زیاتوالی راغلی. دغه سازمان ویلي اوس مهال د اقلیمي بدلون او د خطرونو د کمولو لپاره د برنامو په نظر کې نیولو پرته ټول نړۍ له سختو طبي پیښو سره مخ ده. د 2015 کال د ناورین د خطر کمولو د نړیوالې ورځې په مناسبت ملګرو ملتونو د دوه بیړنیو اقداماتو غوښتنه کړې. دغه سازمان ویلي چې د ناورین د خطرونو د کمولو لپاره باید عامه او نړیوال تمویل زیات شي او دا چې ډاډ ترلاسه شي چې ټولې پراختیایي او خصوصي پانګونې د خطرونو او انعطاف په پام کې نیولو سره ترسره شي. په ورته وخت کې د اسلامي افغانستان د مرستو بنسټ په یو راپور کې ویلي چې اوسمهال افغانان د طبي پیښو او اقلیمي بدلونونو له سختو زیانمنونکو کسانو لډلې دي. دغه بنسټ د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې وروستۍ زلزلې ته اشاره کړې او ویلي دي چې په دې زلزله کې 2200 ډېر کسان مړه شول او شاوخوا 6300 کورونه ویجاړ شول، خو د یاد بنسټ په خبره لا هم خلکو ته کافي مرستې نه دي رسیدلې. په راپور کې راغلي چې زلزله ځپلي کسان د یوې میاشتې له تېرېدو لا هم بې کوره دي او د ژمي په رارسېدو سره دوی په خلاصه فضا کې ژوند کوي. په همدې حال کې په کور دننه یو شمېر خیریه بنسټونه وایي د کونړ زلزله ځپلي بنسټیزو مرستو ته اړتیا لري. د یو خیریه بنسټ مسؤول عطا الله ازادي راډیو ته وویل
بنیادی کارونه د دې چې سړک باید جوړ شي، کلینیکونه را شي، د غره جوړ شي، مکتبونه را جوړ شي، د صحیح اوبو ساګانې امکان نشته. بل مهم دا دی چې دلته کورونه د خلکو را شي دي په خیمو کې ژوند کوي.
د طبیعي پیښو او چاپیریال یو شمېر کارپوهان د آفتونو د مخنیوي لپاره پاملرنه خورا مهمه ګڼي او وایي په افغانستان کې د غیر معیاري کورونو شتون خلکو ته د تلفاتو او زیانونو د اوښتو یو مهم عامل دی. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د لغمان ولایت د چاپیریال چاپیریال ساتنې پخوانی رئیس احمد جاوید نور ازادي راډیو ته وویل
سخت سازی که تای 14 صورت
دی وای پتیرو څلورو لسیزو کې کومې ودانۍ جوړې شوې دي د ملي او نړیوالو نورمونو خلاف جوړې شوې او هیڅ نورم ته پام نه دی شوی او تر ډیره د آفتونو پر مهال هماغه کسان ډیر زیانمن کیږي چې کورونه یې غیر معیاري جوړ شوي وو که سیلابونه راغلي هم د دوی کورونه یې وړي او که نور آفتونه هم راغلي دغه خلک یې زیانمن کړي دي
شدیدترین آسیب دیدن
ملګرو ملتونو مخکې ویلي چې په نړۍ کې اقلیمي بدلون له یوې خوا د درنو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو لامل شوی له بل خوا د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې ویجاړونکي وچکالۍ لامل شوی دی په افغانستان کې د اوبو د کچې ټیټېدلې یوه بله پایله ده د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ویلي وو چې په افغانستان کې 21 میلیونه خلک د اقلیم د بدلون له امله د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري ګرو ملتونو هم په خپل راپور کې افغانستان د هغو لسو هیوادونو په قطار کې بللی چې د اقلیم د بدلون له امله له زیانونو سره مخ دي د پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مشر مولوي متي الحق خالص تیر کال په باکو کې د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرنس کې د ګډون پر مهال اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي وو چې ټول هیوادونه باید په ګډه د اقلیمي بدلون سره د مبارزې لپاره لاسونه یو کړي په ځانګړي ډول د هغو سیمو لپاره چرته چې زیانونه زیات دي ملګرو ملتونو ویلي چې که څه هم افغانستان د نړیوال اقلیم د بدلون له امله د زیانونو له پراخې کچې سره مخ ده داسې مهال چې پوره چمتووالی نه لري او افغانان ممکن اړ شي چې د ژوند په بیلابیلو برخو کې د اقلیمي بدلون د اغیزو د کمولو لپاره په نویو حل لارو غور وکړي
facebook.com/azadiradio
السلام ورحمت الله وبرکاته زه ابراهیم یم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم ورور زما مشکل دغه دی چې د نوزاد ولسوالۍ چې د اوبو د کموالي سره ډیره مخ ده مکمل ډول چې د ولسوالۍ ټوله خالص شوی د ټول خلک یې وتلي دي د ولسوالۍ ته په هیڅ نوع خدمت په داشل کرن انقلاب کې هم نو سوی خو وسم نه سوی نه د برق ترتیب ورته برابر سوی نه د ډامبر ترتیب ورته برابر سوی او نه هم د اوبو اوس نوزاد ولسوالۍ چې ده هغه داسې ده لکه غزه یعنې تر غزې له هم ټوک ټوک ده په غزه کې بله شاید چې اوبه په مځکه کې لاندې وي په نوزاد ولسوالۍ کې څاک اوبه نشته اوبه چې دي پر مخ تللي دي ولسوالۍ ډېره وچ ده نو زموږ د مسؤلینو څخه دا هیله ده چې موږ د پرها تنګۍ وتړي د یو برق ترتیب راته برابر کړي او د سړک ترتیب راته برابر کړي والسلام علیکم ورحمتالله
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو مینهوالو ته سلامونه وړاندې کوم دا تیرو ورځو باندې چې کله په افغانستان کې انټرنیټ بند شو د خوراکي او غیر خوراکي توکو بای هم ورسره ولړ شوې او تاسو یقین وکړئ چې زموږ په کلي کې دلته یو کس وفات شو او هغه دومره څوک خبرول نشو یوازې دازو دازو ورپسې موټر 3000 افغانۍ باندې په هغه باندې سپیشل موټر ونیو او ټوله داسې وی چې 15-15 کیلومتره لار هم نه وه خو د ډېر مجبوریت نه دغه کار وشو نشې 3000 افغانۍ په ځای دې نه مخکې که چېرته هلته هغه وخت کې ټیلیفون کار کړی نو 10 افغانۍ لګېدې نو هیله مو دا ده چې اسلامی امارت په هره برخه کې کار وکړه نو د مکتبونه هم خلاص کا نورې پروژې هم خلاصې کا کارونه دوی بند کړه سه کاروبار نشته دی خلک له غربت سره مخامخ دي سختو ستونزو سره مخامخ دي حکومت کې دوی څوک نه اخلي نو ډېرې زیاتې ننګونې شته د خدای د وکړه چې اسلامي امارت او خصوصا نړیوال بشري حقوق ورته په سم ډول رسیدګي وکړه تر بیا خي چاري ښه وختونه
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او ریډونکو ته زمو حبیب الله حیدری د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ څخه دا پیغام یې دمه چې زموږ د مساکلا ولسوالۍ یوبه وچی دي څلته خلکو یو سلو اویا متره پیپونه ور اچولې دي ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سول ځنی نو دا پیغام کړي خپل کشتر مشرانو پر ورسېږي دلته مشته بندونه وتړي او د اوبو زمينه راته برابر کړي نو ډیر بشوي
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم په دې هیله یم چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامو کې به پټي زه الفرقانی هلمند د هلمند څخه ستاسو سره پر لاین یم دلته په هلمند کې روغتیایي کلینیکونه شته دولتي کلینیکونه هم شته نو هغه تقریبا فعالیت هم کوي او خلک هم ورځي مراجعین هم ډیر دي خو دلته که سړی ورسي نو د خلکو تعداد ډیر زیات دی خلک ډیر غریبان دي نو هلته نوبت ته نیول په اصطلاح یا نوبت رسېدل څه سخت وخت ډیر نیسي هغه کومه دوا چې ورکوي هغه هم چندونې ډېره دوا نه وي بس لږ اندازه دوا یا خپل دوا مطابق کلینیکان هم دوا ورکوي نو زه خپله دغه وجې څخه تر ډېره حده پورې د شخصي کلینیکانو څخه یا شخصي دواخانو څخه دوا راخو. نو خاص مو دولتي کلینیکو ته مراجعه ده کړې، ځکه هغه خلک ډېر دي، اجدهام ډېر دی، نه ورباندې رسو امکانات کم دي.
السلام علیکم د آزادۍ رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان د اوزې څخه ستاسو سره خبره کوم. زموږ په مایګان کې یو کلینیک دی، درې کاله کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکتران ځله لاس دي، دا خلک ګرد ځل راټول شو د دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړي، لاړه ولایت ته، ولایت یې دغه شکایت ومنئ، مکتوبونه یې ورکړه چې دا دې بدل شي، خو لا هم تر اوسه نه دي بدل شوي. خلک وایي یا دې کلینیک ویسي یا دې دا رضاکاران بدل شي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ او صحت مند به یاستئ. گرانو زده کوونکو، زه تاسو ټولو ته یو ځل بیا د یولسم ټولګي کیمیا مضمون یولسم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. گرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د کیمیاوي تعاملاتو څخه د برېښنا د ترلاسه کول، چې د یو سلو دیارلسمې صفې څخه پیل تر یو سلو پنځه ویشتمې صفې پورې به دوام ولري. یولسم لوست ته اووم څپرکی. گرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کې په همدې ترتیب سره الکترولیتي پایلونه ولوستل، چې یو هم په هغوی کښې موږ او تاسو په همدې ترتیب برېښنا تېرېونکي هادي جسمونه آیق جسمونه وپېژندل. په همدې ترتیب د ګلوانی پایل و، د مالګې یا د خوړلو پایل و. په همدې ترتیب سره راځو نن ورځ موږ او تاسو د تېر ورځې ادامه د ستنډرد الکترود پوتانشیل پیژنو، چې دا څه ډول دی یا الکترود پوتانشیل څه ډول عمل اجرا کوي. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو پوهیږو څرنګه چې د خپله د پوتانشیل اندازه کول چې ده، یا د نیم پایل پوتانشیل اندازه کول یو ډېر ستونمن کار ده، اندازه کول یې اسانه نه ده. خو بیا هم د یو الکترود په یو اختیاري ډول سره د سرچینې په توګه کولای سو چې استفاده ورڅخه وکړو. او په همدې ترتیب دوی چې د خپل یو صفر اختیاري ولتاژ د هغې لپاره موږ او تاسو په پام کې نیسو، چې وروسته د نورو الکترودونو هغه پوتانشیل چې د خپله د هغه پر بنسټ باندې ټاکل کیږي، او هغه الکترود چې خپله د یو ستنډرد الکترود په نوم سره هم یادیږي، چې خپله د هغه د نیمه پایل ټولې اجزاوې ستنډرد او ټاکل شوي وي. اول ستنډرد وی او بیا ټاکل شوی عبارت د هغه الکترود څخه چې یو ستنډرد الکترود بلل کیږي. نو ګرانو زده کوونکو، د ستنډرد الکترود لپاره حالت داسې ټاکل کیږي چې د محلول آیون او فلز یې یو ډول وي، او د آیون مولي غلظت یې د عادیال محلول لپاره په 25 درجه د سانتیګریډ کې یو وي. یا هم په بل عبارت ګرانو زده کوونکو، ویلی سو چې د یو محلول آیوني فعالیت چې د هغه له یو سره مساوي ده، یعنی د هایدروجن ستنډرد الکترون له هایدروجن د آیون د یو مولار محلول او د هایدروجن ګاز له یو اتموسفیر فشار کې 25 درجه سانتیګریډ تودوخه کې کېدای شي چې د یو پلاتین فلز په شاوخوا کې کېښودل سي یا هم وجود ولري. نو په همدې ترتیب موږ او تاسو وایو چې د الکترود د ستنډرد الکترود پوتانشیل توپیر چې ده هغه صفر منل شوی ده، او د نورو فلزاتو د ستنډرد الکترود پوتانشیل چې ده هغه د هایدروجن سره د پرتلې له مخې کولای سو چې په لاس راوړو. بل ګران زده کوونکي، کچیرې یو فلز خپله د هماغه فلز په یو الکترود کې کېښودل سي، دلته دوو حالتونو څخه یو حالت کولای سي چې غوره کړي. یعنی لومړی کېدای سي چې الکترود د الکترون د لاسه ورکړي او فلز د آیون په شکل په محلول کې حل سي، یا هم کېدای سي چې دوام حالت غوره کړي چې یو فلزي آیون به په یو الکترولیت کې الکترون جذبوي او د خنثی اټوم په شکل به الکترود کې حلیږي. دا دوه حالتونه، یو به یا به الکترون د لاس ورکوي او فلز به د آیون په شکل په محلول کې حلیږي، یا به یو فلزي آیون په خپله په یو الکترولیت کې الکترون جذبوي یا الکترون به اخلي د خنثی اټوم په شکل په الکترولیت کې بچ کیږي حلیږي. تاسو په دې ځای کې هم په دې تصویر کې موږ او تاسو وینو دلته یو مستا بل زنګ دا چې موږ او تاسو د دغه دواړو اټومونو او د دې الکترولیت محلول وینو چې د نایتریت څخه جوړ شوی. د خپله دلته موږ او تاسو ګورو یو الکترون د لاسه ورکوي یا هم یا به الکترون اخلي. نو د دې لپاره چې په دې ځای کې موږ او تاسو وینو چې د مسو د الکترون جذبولو خاصیت چې د نظر و زنګ ته یا نظر و جست ته چې ده کم ده، نو له همدې کبله الکترون چې ده هغه د زنګ څخه د زنګ د خوا څخه مس خوا ته په حرکت باندې پیل کوي، یعنی زنګ خپل الکترون چاته کوي جست ته ورکوي. نو په همدې ترتیب سره کچیر وګورو هغه خنثی اټومونه چې دلته موږ او تاسو وینو په جامد حالت کې، یعنی خپل یو فلز یې جوړ کړی دی او آیوني اټومونه یې خپل په اوبو کې چې کړی دی منحل کړی دی لکه څنګه چې تاسو وینئ. او بل په همدې ترتیب موږ او تاسو وینو چې زنګ خپل په یو جامد حالت کې دلته د یو انود په شکل سره عمل اجرا کړی ده، او په همدې ترتیب یعنی اکسیدایز شوی ده، او مس چې ده هغه بیا د کتوت په شکل سره عمل اجرا کړی ده او خپل ریډکشن شوی ده. ازو ګرانو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو وچ او لانده پایلونه یا هم تجارتي بیتریانې پیژنو چې هم د هغوی څخه موږ او تاسو کولی سو که څه هم په تېر لوست کې ګلوانیک پایلونه وویل چې هره ورځ کولی سو چې د یو برېښنا د تولید او د برېښنایي انرژي د سرچینې په توګه د ګلوانیک پایلونو څخه د ګټې اخیستنې لپاره یې هم استفاده وکړو، او په همدې ترتیب سره دا چې په ګلوانیک پایلون څخه په کومو ځایونو کې استفاده کیږي موږ تېر لوست کې هم ولوستل. راځو یو هم د هغوی څخه د ګټې اخیستل ځایونو څخه یوه هم وچه بیټرۍ پیژنو چې وچه بیټرۍ څه ډول بیټرۍ ده. وچ بیټری چې د معمولی خپل همیشه 1.5 ولټ مقاومت درلودونکې دي، او دغه په همدې ترتیب د ګلوانیک د بیټری یوه ښه بیلګه ده چې خپل په دې کې په دې بیټری یا په دې وچ بیټری کې د ګلوانیک پایلونو څخه استفاده شوې ده، او د وچ بیټری چې دي خپل یو استواني شکل د جستو څخه جوړ شوی دي، خو د پایل انود یې تشکیل کړی دي، خو د بیټری څخه د برېښنا د مستقیم جریان په وخت کې جست اکسیدایز کیږي چې په دې وخت کې الکترونونه چې شکیږي آزادیږي. دې ته موږ او تاسو وچ بیټری وایي. لکه تاسو په دې لاندې مثال کې وګوري، په دې مثال کې یا په دې مادې لکه موږ او تاسو وینو چې دلته منګانیک اکساید د امونیم سره تعامل کوي، په دې ځای کې موږ او تاسو وینو چې دوی د انود په شکل سره عمل اجرا کوي، او دلته د دوی هغه الکترودونه چې شکیږي آزادیږي. او په همدې ترتیب سره په دوام حالت کې وګوري که چیرې جس یا زین یاد کو د منګانیک اکساید سره او امونیم سره تعامل، او په عین وخت کې موږ او تاسو وینو د یو الکترون په موجودیت کې دوی چې شکیږي هغه د انود په شکل سره عمل اجرا کوي یا د کتوت په شکل سره، او په بالاخره دوی خپل چې شکیږي د انود په توګه دلته عمل اجرا کوي او الکترودونه هم آزادوي چې دا وچې بیټری وه. چې زیات وخت موږ او تاسو کولی سو چې دې بیټری موږ او تاسو وویل چې خپله د موادو ځینې وختونه د دې څخه کولی سو د موادو د خمیر مایع یا هم خمیرې په واسطه سره کېدای سي چې وپوښل سي، او په همدې ترتیب د کتود او د جستي استوانې ترمنځ کېدای سي چې د تېرېدو یوه نیمه کړۍ وجود ولري چې احتمال لري د دغه بیټری تعاملات چې موږ او تاسو اوس ولوستل په دې ترتیب سره د جستو کېتودونه و له تېرېدونکو نیمګړې غشا څخه تېرېدل او په کتود کې له حاصل شوو امونیا سره تعامل کوي. راځو په دوام برخه کې موږ او تاسو سروبي ذخیره سوي یا هم ذخیروي بیټری پیژنو چې دا هم یو د ګلوانیک فایلونو د ډولونو هغه بیټری څخه شمیرل کیږي چې دا چې د انرژي د زیرمول لپاره له ډېر مهمو وسایلو څخه یوه هم خپله سروبي ذخیروي بیټری ده چې موږ او تاسو دا ډول بیټری چې د شپږ ولټا بیټری څخه لاسته راغلې ده په مسلسل ډول تړل کیږي، خو مجموعي ولټا چې دغه مساوي ده په 12 ولټ سره، او د یو ولټ بیټری انود یې د بل کتود سره تړل کیږي چې په دې ډول بیټری کې کېدای شي چې انود د سرپو څخه او کتود یې خپل هم د سرپو د اکساید څخه چې شو سوی وي جوړ شوی وي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ موږ او تاسو ول چې سرپو اکساید د سلفوریک اسید سره او په همدې ترتیب هایدروجن سره چې شکیږي تعامل کوي. په دې ځای کې موږ او تاسو وینو چې دوی په همدې ترتیب سره یو له بل سره د انوت په شکل سره وینو چې دوی د انوت په شکل سره دلته چش کیږي. په لومړۍ معادله کې په کتوت کښې په دې طریقه سره تجزیه کیږي، او په دوهم معادله کې بیا دوی د انوت په شکل کیدای سي چې په بیټری کې یو داسې عمل اجرا کړي چې د سروبي بیټری انوت بشپړ 404 او له یوې سپنجي سطحې لرونکي سروبي لوحې څخه کیدای سي چې څه شي وسي لاسته راسي، او د سرپ چې دلته اکسیدایز کیږي، او په همدې ترتیب سره چارج هم چې شي کیږي مثبت دوه کیږي، او په همدې ترتیب سلیکان اکسایډ چې دا خپله د منفي دوه آین سره کیدای سي چې د سرپو د سلفیټ سره څه وکړي تعامل وکړي او یو مرکب جوړ کړي، او په نتیجه کښې د دوی هغه سطحې چې شي سي رسوب وکړي. نو په همدې ترتیب سره په کتوت کې هم له یوې سروبي لوحې څخه جوړ شوی چې خپله هغه سطحه د رسوب د اکسایډ په واسطه پوښل شوې وه. په همدې معادله کې موږ او تاسو وینو جامد شکل یې کیدای سي چې په دواړو الکترودونو کې تشکیل سي، او په بالاخره هغوی څه وکړي رسوب وکړي. دا هم یو د ذخیره سوي بیټري وه. بل ازو ګرانو زده کوونکو، د نیکل د کډمیم په نوم سره یو بل نوه بیټری لرو چې دا بیټری چې د خپل کیدای سي چې په ساعتونو او د حساب په ماشینونو کښې د دې څخه څه شي وسي استفاده وسي چې دا ډېرې کوچنۍ بیټری دي چې خپله ځینې هغوی د بیا د چارج کېدو وړ هم دي. یعنی کیدای سي چې په دې کې یو نیکل کډمیم بیټری خپل چارج د لاسه ورکړي، د دویم ځل لپاره بیا هغه څه شي د چارج کولو وړتیا هم ولري. چې دا ډول بیټری چې دي د نیکل کډمیم بیټری نسبت و سروبي بیټری ته ډېرې سپکې دي په وزن کښې. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، تاسو وګورئ موږ او تاسو دلته یوه معادله لرو چې په دې معادله کښې موږ او تاسو وینو چې په همدې ترتیب د کډمیم عنصر د کډمیم هایدرو اکساید او سره څه شي کیږي. په عین وخت کښې د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ سره تعامل کوي. په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې کډمیم هایدرو اکساید او دوه الکترونونه څه شي کیږي په لاس سره کوي. په همدې ترتیب که چیرې موږ او تاسو بېرته هایدروجن او اکسیجن ترمنځ تعامل ترسره سي، په نتیجه کښې موږ او تاسو ته اوبه څه شي کوي په لاس راکوي. چې دلته په دې ځای کښې موږ او تاسو وایي چې دا په هغه صورت کې که چیرې په یو کتوت کې داسې یو عمل څه شي سي اجرا سي. نو دا ډول بیټري چې دي د دوی د آینونو غلظت چې ده د ګټې اخیستنې په وخت کې کیدای سي چې بدلون ومومي. ازو ګرانو زده کوونکو، د سوځېدلو فایل ته چې دا هم هغه فایل ده چې خپله لومړني مواد یې په پرله پسې توګه فایل ته وردننه کیږي او د برېښنایي انرژي د تولید لامل ګرځي. نو د سوځېدو د فایل نوم هم موږ او تاسو ورکولی سو، یا هم په دې نوم سره هم کیدای سي چې څه شي ونمول سي. په دې ډول فایلونو کې د هایدروجن او د اکسیجن ګاز په لګښت بسیږي، او اوبه موږ او تاسو څه شي کوي تولیدوي. یعنی د هایدروجن او د اکسیجن ګاز څه شي کیږي په مصرف رسول کیږي، او بالاخره اوبه موږ او تاسو ته په لاس راکړي چې د دې ډول د دوه الکترودونو چې تاسو وینئ دا دوه الکترودونو دي، یو کتود دی بل څه شته انود دی. دوه الکترودونو د متخلل کاربون او د پلاتین یا هم د سپینو زرو او یا هم د ځینو نورو انتقالي فلزاتو د یو ځای والي څخه څه شي کیږي جوړیږي یا هم مینځ ته راځي. او په همدې ترتیب که چیرې موږ او تاسو وګورو د انود په شکل سره دلته هایدروجن ګاز او هایدروکسیل دوه اټومه څه شي کیږي یو د بل سره تعامل کوي، په نتیجه کې اوبه او دوه الکترون څه شي کیږي د لاسه ورکوي اخلي البته. او په همدې ترتیب که چیرې بیا موږ او تاسو وګورو دوه الکترونونه ورکړو بیا اکسیجن او د اوبو ترمنځ، دوی دلته په کتوت حالت کې څلور اټومه څه شي په لاس راکوي هایدروکسیل ګروپونه په لاس راکوي. او په پیل کې هم موږ او تاسو وینو چې څه شي موږ ته په لاس راکوي اوبه په لاس راکوي، د هایدروجن او د اکسیجن ګاز په مصرف رسول کیږي، او بالاخره موږ او تاسو دوه مالیکوله اوبه لاس راکوي چې دا هم د سوځېدلو فایل وو. بل ګرانو زده کوونکو، د پیل په ولتاج باندې د غلظت اغیزې وایو چې یو هم هغه ولتاج خپله یو پیل کې منځ ته راوړل کیږي. په دې پیل کښې د لومړنیو موادو او د تعامل د محصول د مقدار څخه یو مستقل اوسي، ځکه چې دلته د پیل ولتاج یوازې او یوازې د لومړنیو موادو او د تعامل د محصول په ماهیت او حالت پورې اړه لري. نو ځکه باید د دوی مقدار د محصول د تعامل او د محصول د مقدار څخه باید څه شي اوسي مستقل یا هم جلا اوسي. د موږ او تاسو کولی شو چې په دې ځای کې د فایل د ولتاج باندې اغیزه په همدې ترتیب سره ووایي چې اف مساوي کیږي په نتیجه کښې ان ای ضربې څه سره ای سره. دځای کې موږ او تاسو وینو کدا چې موږ او تاسو ته هغه د فرادی د کوې پر اساس باندې چې قیمت راکول سوې دي شپږ اشاریه صفر دوه زر د لس په توان درویش او په همدې ترتیب کولی شو چې هغه په همدې ترتیب سره د کولم پر اساس باندې وشي، نو د کولم قیمت موږ او تاسو په لاس راکړي چې نظره شپږ نوي زره پنځه سوه کولم سره کېدای شي چې مساوي سي. بل ګرانو زده کوونکو، دلته د فایلونو کښې یو برېښنایي کارت سره کېږي چې خپله هغه کارت ویل کېږي چې د چارجونو یعنی الکترونونو د انتقال په واسطه سره چش کېږي رامنځته کېږي، نو هغه کار مساوي ده په ډبلیو سره کیو ضربې وي سره. او کولم خپله موږ او تاسو ویل چې یو چارج واحد دی، او یو کولم چارج هغه مقدار ته ویل کېږي چې د یو حادې د مقطع څخه په یوه ثانیه یو امپیر جریان تیر سي. او په همدې ترتیب یو معادله تاسو دلته لري، دا هم د امپیر جریان ضرب د سکند په مساوي په کولم سره، یو هم د چارج مقدار کولای سو چې کیو مساوي آی ضرب د فی سره وښیو. ازو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې ارزونه لرو چې لومړی سوال د یو فایل محرک قوه عبارت د ټیکي ټیکي پوتنشل د الجبري مجموعې څخه انود کتوت محرک قوه او الف ب سي. د دوهم سوال د هایدروجن ټاکلې الکترو ولتاژ صفر یو دوه څلور او صفر منل شوی دی. دریم هغه مواد چې برېښنایي جریان ورڅخه تیرېدای شي د څه شي په نوم سره یادیږي، هادي، نیمګړی تیرونکي، ایک او هیڅ یو. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې داسې موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټول به جوړ روغ او صحتمند به اوسي او د روغتیا جامې مو پتن اوسي. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته زه دیانا صالحی یو ځل بیا د دولسم ټولګي کیمیا مضمون یولسم لوسته شراق لاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده میتانول، چې د یو سلو دوه دیرشمې صفې څخه پیل د یو سلو څلوېښتمې صفې پورې به دوام ولري. چې زموږ او ستاسو اتم څپرکی یولسم لوست دولسم ټولګي کیمیا مضمون میتانول. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېرو لوستونو کښې البته الکولونه وپېژندل، د هغوی مهم مرکباتو کیمیاوي خواص یې وه. په همدې ترتیب سره د الکولو لاسته راوړنه موږ او تاسو ولوستل. اوس راځو موږ او تاسو په دې لوست کښې د میتانول یا هم البته د الکولو د ډولونو څخه یو هم موږ او تاسو خپله میتانول یا میتایل الکول لرو، چې دا هم یو نوی الکول ده چې خپله دا میتایل الکول یا هم میتانول چې د بیرنګه مایع ده، ښه اور اخیستونکی ده، خو ځانګړی او خاص بوی درلودونکی دی. میتایل الکول چې د خپله د ایتایل الکولو خوند درلودونکی ده، ډېر زهري ماده ده، البته زهري مایع ده چې لږ خوړلې هم کېدای سي چې د ړوندوالي لامل سي، او زیات خوړلې هم کېدای سي چې د مرګ لامل سي. یعنی البته که چیرې د هغوی د بړاسونه خپله په پرله پسې توګه تنفس کړل شي او د بدن له پوستکي سره یا هم په تماس کې شي، نو د انسانانو د وژنې لامل کېږي یا هم د مرګ سبب کېږي. نو باید د میتایل الکولو یا هم میتانول څخه د دوی د شلو څخه باید ډډه وشي. نو میتانول چې د ګرانو زده کوونکو خپله د تودوخې په منفي اووه نوي درجې د سانتیګرید کې کنګل کېږي، چې خپلې د دې څخه کېدای سي چې په موټرونو کښې د یخ د ضد مادې په توګه وکارول شي. البته میتایل الکول یا میتانول چې د تودوخې په څلور شپېته اشاریه اووه درجې د سانتیګرید کښې په ایشېدو راځي، چې دوی خپله د میتانول یا میتایل الکول په اوبو کښې په هر نسبت سره حلیږي، په هر نسبت سره کولای سي چې په اوبو کښې حل سي. نو خپله د عضوي موادو او وازګې یو ښه حلوونکې ماده بلل کېږي، او په عین وخت کښې د فارمالدهای د تولید لپاره هم په ډېره کچه خپله د میتانول یا میتایل الکول څخه استفاده کېږي، چې خپله له فارمالدهای څخه بیا موږ او تاسو کولای سو چې د پلاستیکونو په جوړولو کښې، د رنګونو په جوړولو کښې او داسې نورو محلولونو کښې، البته چې په صنایعو کښې چې کېږي په مصرف رسول کېږي، کولای سو چې د میتانول یا میتایل الکول څخه چشوکړو استفاده وکړو. ګران زده کوونکو تاسو په دې ځای کې شوینه موږ او تاسو د میتانول هغه عمومي ځانګړتیاوي چې ولوستله اوس هم د میتانول کیمیاوي خواص لولو چې د میتانول کیمیاوي خواص کښې مثال څه ډول کولای سو چې میتانول د کومو کومو موادو کومو کومو مرکباتو سره تعامل کولای سي په دې باندې به موږ او تاسو پوه سو. دا چې ګرانو زده کوونکو خپله د میتایل الکولو میتایل الکول چې د خپله یا میتانول چې د تیزابي خواص درلودونکي ده نو د نورو یو قیمته الکولونو په نسبت دوی چې شته د تیزابي خاصیت یې ډېر زیات دی. نو که چیرې موږ او تاسو وګورو دلته میتانول چې عمومي فرمول یې سي ایچ تری او ایچ ده که چیرې د اوبو سره په دې ځای کښې تعامل ترسره سي موږ او تاسو وینو چې البته د دوی هغه تیزابي خاصیت نسبت نورو ته چې شته زیات او ډېر ده. نو موږ او تاسو وینو چې په دې ځای کښې موږ او تاسو د میتانول الکول څخه په عین وخت کښې موږ او تاسو میتایل الکول او په اوبه رنګه لمبې سره هغوی چې کېږي سوځول کېږي او په نتیجه کښې دوی اکسیدایز کېږي. خو که چیرې بیا موږ او تاسو خپله میتایل الکول واخلو په اوبه رنګه لمبې سره البته دوی په اسانۍ سره وکولای سي چې اکسیدایز شي. نو په لومړي پړاو کښې دوی په اسانۍ سره چې کېږي په فارم الدیهاید باندې تبدیلېږي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني. خو په دوهم پړاو کښې که چېرې تاسو وګورئ د دې اکسیدایشن ته یا هم اکسیدایز حالت ته په دوهم پړاو کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه فارمیک اسید یا د میژې تیزاب ورڅخه چې کېږي لاسته راځي. او په درېیم پړاو کښې تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو وینو چې د دوی اکسیدایز څخه چې دوی په اسانۍ سره اکسیدایز کېږي کاربن ډای اکسایډ او اوبه ورڅخه چې کېږي لاسته راځي یا هم جوړېږي چې دا هم خپله د میتانول هغه د کیمیاوي خواصو د جملې څخه ده. او بل ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو کولای سو چې میتانول یا هم میتایل الکول په دې ډول سره لاسته راوړو چې کولای سو میتانول موږ او تاسو وویل چې یو ډېر ساده الکول ده چې په لوړه درجه د تودوخه کښې او البته د هوا په نه شتون کې کېدای سي چې د لرګیو د تقطیر څخه په لاس راوړل شي او البته هم کله چې د لرګیو د تقطیر څخه لاسته راوړل کېږي نو له دې کبله د لرګیو د الکولو په نوم سره هم موږ او تاسو یادولی سو. البته میتانول یا میتایل الکول د لرګیو د الکول په نوم سره هم یادولی سو ځکه لرګي یا هم که چېرې وګورو سلولوز خپله په ساده مرکباتو کښې لکه اسیتون د سرکې تیزاب او میتایل الکول باندې کېدای سي چې شي سي تبدیل سي. نو که چېرې موږ او تاسو یاد ته راوړو په تېرو لوستونو کښې موږ او تاسو لوستلی وه چې په 1950 میلادي کاله پورې لا هم موږ او تاسو د لرګیو د همدې عملیې یعنې د تقطیر څخه کېدلی سوای چې ګټه اخیستې وای. خو مګر یوه بله طریقه هم وه چې ډېره ارزانه طریقه وه چې دا به د جرمنیانو په واسطه سره په 1960 میلادي کال کښې رامنځته سوې وه چې د همدې طریقې څخه په ګټې اخیستنې سره موږ او تاسو نن ورځ هم چې کوه استفاده ورڅخه کوو په عین وخت کښې میتانول یا میتایل الکول ورڅخه چې کېږي لاسته راځي چې په دې طریقه کښې موږ او تاسو وایو چې خپله تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو د هغه طریقه ده چې د جرمنیانو په واسطه سره منځته راغلې وه چې کاربن ډای اکسایډ د هایدروجن ګاز سره چې کوي تعامل کوي. خو دلته به د 150 اټموسفیر فشار او 400 درجه د سانتي ګریډ کتلیس کښې به د دوی ترمنځ تعامل ترسره کېږي چې د دې تعامل په پایله کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه چې شي لاسته راغلی ده میتانول یا هم میتایل الکول سي ایچ تری او ایچ چې دا هم میتانول یا د میتایل الکولو د لاسته راوړلو دوهمه طریقه وه چې موږ او تاسو ویل د جرمنیانو په واسطه په 1960 میلادي کال کښې منځته راغلی وه چې د کاربن مونو اکساید او په عین وخت کښې د هایدروجن د تعامل څخه د 150 اټموسفیر فشار او 400 درجه د سانتي ګریډ تودوخه کټلیس په شتون کې لاسته راوړل کېدل. راځو ګرانو زده کوونکو دا چې موږ او تاسو خپله میتانول یا هم میتایل الکول وپېژند یو هم راځو د میتانول یا د میتایل الکول په شان سره خپله ایتانول لرو چې ایتانول چې د یا ایتایل الکول چې د خپله البته د میتانول په شان سره دا هم د الکولو د مرکباتو د جملې څخه شمېرل کېږي چې خپله خالص ایتانول چې د ګرانو زده کوونکو هغه بې رنګه ماده ده خو د ځانګړي او خاص بوی درلودونکې ده ایتانول یا ایتایل الکول چې د خپل په یو سلو څوالس درجه د سانتیګریډ کې دوی ویلې کیږي، او البته د شیدو درجه چې د هغه اتاوی اشاریه درې درجه د سانتیګریډ ده، او ایتانول یا هم ایتایل الکول چې د کثافت 0.89 ګرام پر میلی لیټر سره ده، او دوی چې دی یا ایتانول یا ایتایل الکول چې د میتانول یا هم د میتانول الکول په شان سره په اوبوښه په هر نسبت سره کولای شي چې چیشته حال سي. او ګرانو زده کوونکو، خپل د ایتانول چې د موږ او تاسو کولای شو چې په لابراتوارونو کې د حل کوونکې مادې په توګه ورڅخه استفاده وکړو. هغه ایتانول چې په لابراتوار کې ورڅخه استفاده کیږي په هغوی کې 95% الکول خو 15% اوبه شتون لري. نو د دې مخلوط ته که چیرې موږ او تاسو ووایو د دې مخلوط ته خپله معمولي الکول هم ویلی شو چې په هغوی کښې بیا کېدای شي چې دا معمولي الکول چې دی کېدای شي چې په 88 درجه د سانتیګریډ کښې په ایشیدو راسي. البته 100% الکول چې د ګرانو زده کوونکو یا مطلق الکول چې ده یا خالص الکول چې د خپل له معمولي الکولو څخه کېدای سي چې د چونې په زیاتولو سره چې اوبه هم پکښې څه شي سي اضافه سي یا هم واچول سي کېدای سي چې څه شي سي ایتانول یا ایتایل الکول ورڅخه لاسته راوړل سي. لکه څنګه چې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو ایتانول وپېژندې، ایتایل الکول وپېژندله، ځانګړتیاوې او خواص یې وه، اوس کولای شو چې ایتانول خپله څه ډول لاسته راوړو. موږ او تاسو وویل یو خو کولای شو چې 0% الکول یا مطلقه الکول چې د معمولي الکولو سره یو ځای مو د چونې په زیاتولو سره کولای شو چې څه شي ایتایل الکول یا هم ایتانول چې شي کړل لاسته راوړل. خو بل موږ او تاسو کولای شو خپله دا چې د ایتایل الکول چې ته په ډېره کچه د بورې د تخمر څخه هم کېدای سي چې څه شي حاصل سي. نو ګرانو زده کوونکو، دلته باید موږ او تاسو دوه نوه سرچینې باید په نظر کې ونیسو. یو دا چې خپله له شایسته لرونکو نباتاتو څخه کولای سو د بیلګې په توګه لکه غنم، جوار، کچالو، اوربوشي، البته جودر دانې او داسې نور څخه کولای سو چې خپله ایتایل الکول یا هم ایتانول چې کړو لاسته راوړو. خو دوامه سرچینه یې ګرانو زده کوونکو تاسو وګورئ، موږ او تاسو د بوره لرونکو نباتاتو څخه هم کولای سو، هغوی لکه چغندر یا لبلبو، ګنی، البته میوې کولای شو چې د دوی څخه خپله ایتایل الکول لاسته راوړو. چې موږ او تاسو په تېرو لوستونو کښې هم ولوستل چې خپله د الکولو په لاسته راوړنو کښې په مکمل ډول سره په تفصیل سره وکولای سوای چې خپله ایتانول یا هم ایتایل الکول په دې ډول سره لاسته راوړو. خو ګرانو زده کوونکو تاسو دلته وګورئ، موږ او تاسو یو هم یو دوه معادلې په نظر کې نیسو چې په دې ځای کښې خپله کولای سو چې یو د بورې او د ګلوکوز د تخمر څخه ایتانول یا ایتایل الکول چې شکرو لاسته راوړو. تاسو په دې ځای کښې وینئ، موږ او تاسو البته بوره یا سکروس لرو چې د اوبو سره تعامل وکړو، د ماتل د عملیې پر اساس باندې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه څه شي لاسته راځي. خپله په عین وخت کښې دوی په څه شي باندې تجزیه کیږي؟ په ګلوکوز. او په عین وخت کښې څه شي باندې؟ په ګلوکوز باندې، یعنې دوه مالیکول ګلوکوز باندې چې سي شپر هایدروجن دولس اکسیجن شپر په دې سره تجزیه سو. او که چیرې بیا موږ او تاسو وګورو ګلوکوز ته د زایمیز په طریقه سره تعامل کښې، دلته که چیرې دوی زایمیز سي، نو موږ او تاسو بالاخره په پایله کښې وینو چې ایتایل الکول او کاربن ډای اکساید مرکب ورڅخه څه شو لاسته راوړل سو، یا هم دا چې په ایتایل الکول او کاربن ډای اکساید باندې تجزیه سو. چې په دې طریقه سره هم ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو کولای سو چې د ایتانول الکول چې شکرو لاسته راوړو. البته خپله په صنعت کښې هم ایتانول یا د ایتلین د هایدریشن څخه هم کولای سو چې البته د سلفوریک اسید او بخشي د فاسفوریک اسید د کتلیز په موجودیت کښې د تودوخ په شتون کښې هم کولای سو چې ایتانول لاسته راوړو. لکه څنګه چې تاسو وینئ، موږ او تاسو ایتلین ده د اوبو سره یو ځای د یعنی د هایدریشن عملیت جا کوي، د فاسفوریک اسید موجودیت کې ایتایل الکول یا ایتانول چش کیږي لاسته راځي. دا هم ګرانو زده کوونکو د ایتانولو د لاسته راوړلو طریقه وه. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو د ایتانول او میتانول په شان څو قیمته الکولونه هم لرو چې څو قیمته الکولونه البته هغه ډول الکولونه ته ویل کیږي چې د خپل په خپل مالیکولي ترکیب کې د هایدروکسیل څو ګروپونه یې شتون ولري. دا ډول الکولونه ته موږ او تاسو څو قیمته الکولونه ویلی سو، چې البته څو قیمته الکولونه څخه خپل ګلایکول چې د هغه ډول الکولونه دي چې د هایدروکسیل د دوی ګروپونه درلودونکي دي. او ګرانو زده کوونکو، ښه بیلګه یې خپل ایتلین ګلایکول ده، چې ایتلین ګلایکول موږ او تاسو وینو چې دی په خپل مالیکولي جوړښت یا سیستماتیک ډول سره دوی چې دی دوه ډوله یا هم دوه د هایدروکسیل ګروپونه لري، چې موږ او تاسو ته دوی ته دوه قیمته الکول هم ویلی سو. یعنی دا چې دوی د دوه قیمته الکولو د جملې څخه هم شمیرل کیږي. او یو هم ګرانو زده کوونکو، خپل ګلیسرین ده، چې ګلیسرین هم د څو قیمته د الکولو د جملې څخه شمیرل کیږي، چې دوی هم دوی چې دی په خپل ترکیب کې د هایدروکسیل درې ګروپونه لري، چې موږ او تاسو د دې عمومي فرمول موږ او تاسو وینو چې په دې ډول سره ترتیب شوی ده چې درې د هایدروکسیل ګروپونه درلودونکي دي. او دا وګرانو زده کوونکو، یو هم موږ او تاسو څو قیمته الکولونه ولوستله. راځو د لوست په دې برخه کې البته ارزونه لرو، چې د ارزونې په دې برخه کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو په دې سوالونو ته ځواب ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاره ولري.
ازادي راډیو 24 ساعته له تاسو سره ده.